دستاورد هایی که ایجاد شده بود و تلاش مشترک افغان ها و امریکایی ها در
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلاسته رادیو ناوړي اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سالو شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو د نسی او شپږو مترو او د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ څپه دو له شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صدرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی دی. د خبر ټولو نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د بیاند سیب الله مجاهد په حواله ورکړې او په کې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا د اته ماتیس فرمان صادرېدل ته هیڅ کړي او زیاته کړې ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په مخه به تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر په حکم کارول کېږي. په خپله ښاغلي مجاهد په خپلو ټولنیزو شبکو کې په دې اړه سند ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږ کال په پاکستان کې څه باندې 2000 افغان کډوال یا نیول شوي یا بندیان شوي دي. د یو این ایچ سی آر په خبره یوازې په تیره میاشت کې په دې هیواد کې 800 افغانان نیول شوي دي. د ادارې په تازه راپور کې راغلي له سپتمبر راهیسې څه باندې 200 افغانان په خپل خوخه او څه باندې 6000 په زور افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. پاکستان د تیر کال راهیسې له دې هیواده د غیر قانوني افغانانو د اخراج نړۍ پیل کړی ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د نورستان ولایت په څو ولسوالیو کې هغه ښځو ته د بڼوالۍ وسایل او تخمونه ویشلي چې د کورنیو سرپرستانه وي. دې ادارې د خبره پرون پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کړې ویلي ده چې دا مرستې په کامدیش، برګې مټال، دواب او مندو ولسوالیو کې ویشلې دي. د ادارې وړاندې ویلي له نږدې 400 ښځو سره د خوړو تغذیې د ودې لپاره د مرخیړۍ او د کښت د کیټونو مرسته هم کړې ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېر شمېر هغه ښځینه چې د کورنیو سرپرستانې دي په کورونو کې چرګان ساتي او د مالونو پالنه هم کوي. د لبنان پوز وای د دې هیواد په جنوبي سیده ښار کې د اسرایلو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي او د پوز درې سرتیري ټپیان شوي دي. د پوز په بیان کې راغلي په برید کې هغه موټر په نښه شوی و چې له تلاشۍ تېرېده او درې کسان پکې سپاره وو. د پوز په خبره دا درې وړه کسان وژل شوي او هغه سرتیري هم ټپیان شوي دي چې د تلاشۍ په پوسته کې نوکریوالان وو. بل پلاو د مالیزیا حکومت ویلي د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو په هغه موټر کې چې له همدې پوستې تیرېده د دوی شپږ سرتیري هم ټپیان شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې مسکو د جمهوری غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي و که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو دا چې څنګه په دې اړه جزئیات نه ورکړي. خبرونه مو اوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب اوریدل شي. ملګري ملتونه وایي تر راتلونکو کلونو به په افغانستان کې په زرهاو ښوونکي تقاعد وکړي خو ځایناستې به پیدا کړی شي.
وزارت معرف یا ریاست معرف بیرته نوي معلمین مونږ ته نه نیسي. یعنې ښځینه خبرې قطعا په هیڅ ارګان کې نیول کېږي نه وظیفه نه ورته ورکول کېږي.
که چیرې دغه تشه رامنځته شوي پر هغه زده کوونکو چې لام کولی شي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ښوونځیو ته لاړ شي اغیز به یې څه وي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي.
دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور نه مخه شان دي دا موږ چې وړو هلته بیا
په دې اړه چې په اروزګان ولایت کې خلکو په خپله شنې خونې څنګه جوړې کړې، څنګه کار کوي او د پاکستاني محصولاتو پای ور سره څومره رقم شوې ده په نړۍ به هم د تجهیزات لرو اړول مسایل ته هم تم کیږو دا چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د دویم ځل لپاره ولسمشر منتخب ولسمشر وټاکل شو بلې به هم دته چې نړیوالو مشرانو ورته نو څه ویلي دي تجهیزات لرو منتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي تر 2023 کال پورې له 1000 څخه زیاتو ښځینه ښوونکو په تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره بدیل ونه لري. یو نما په یو بیان کې زیاته کړې ده چې په دې سره به ډېر نجونې له باکیفیت زده کړو بې برخې شي. په ورته وخت کې د ښځینه ښوونځیو مسؤلینې او ښوونکي د دې اندېښنې په تایید سره غوښتنه کوي چې د نجونو پر زده کړو دې بندیزونه لرې شي څو د دې ښوونکو بدیل پیدا کړلای شي. تفصیل سونه کا کړناورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په دې هیواد کې تر راتلونکو څو کلونو پورې د ښځینه ښوونکو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یادې ادارې په یوه بیان کې چې په فیسبوک پاڼه یې خپور شوی ویلي تر 2023 کال پورې د څه باندې 1000 ښځینه ښوونکو له تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره ځایناستی ونه لري. په دې بیان کې راغلي چې د ښوونکو په شمیر کې د دومره کمښت په پام کې نیولو سره به لا زیاتې نجونې په ښوونځیو کې له باکیفیته زده کړو بې برخې شي. د نجونو د ښوونځیو یو شمیر مسؤلینې هم دې ستونزې ته په اشارې سره وایي باید د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې شي څو د ښوونکي بدیل ولري او د زده کړو د کیفیت د خرابوالي مخه ونیول شي. کابل کې د یو ښوونځي مدیرې چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هغه معلمین چې تقاعد کوي بېرته جوګزی نه لري ولې چې موږ بېرته دوباره وزارت معرف یا ریاست معرف بېرته نوي معلمین موږ ته نه نیسي نه یې ښځینه خو بېرې قطعا په هېڅ ارګان کې نیول کېږي نه وظیفه نه ورته ورکول کېږي. دا یوه ډېره غټه ضایع ده. حداقل پوهنتونونه شروع سي، مکتبونه شروع سي، د هغه کسانو چې اوس نشته تقاعد کوي یا هغوی جوګزین دغه نوي محصلین وي.
یو شمېر ښځینه ښوونکي هم وایي د نجونو پر زده کړو د طالبان حکومت د بندیزونو دوام به نه یوازې د زده کړو په برخه کې ناوړه اغېز ولري بلکې د ټولنې هره برخه به د ښځینه مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي. یوه له دوی څخه سمیره وایي
که دا کار دوام ومومي ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص نه شي او ښوونکو ته تقاعد ورکړل شي ښوونځي به د ښوونکو له شدید کمښت سره مخ شي. دا اوس موږ آن په روغتونونو کې د ډاکترانو له کمښت سره مخ یو. که دا دوام ومومي موږ به له ډېرو ستونزو سره مخ شو.
دیونما او د زده کړو د برخې د دې کارکوونکو اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل کړ. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د ښوونځیو او دیني مدرسو فارغان کولی شي د روان کال د جدي میاشتې تر پایه د کانکور ازموینې فرمونه ډک کړي، خو په دې اعلامیه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه وویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي او که پر زده کړو دا محدودیتونه تر 2023 کال پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلروش ساته. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند د جوړولو دا وړاندیز ملاتړ کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي پرون پنجشنبه د نومبر پومه په مسکو کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې هیله ښودلې ده چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د وسلو او مخدره توکو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالو په مخنیوي کې اغېزمن تمام شي. خو دا چې دا کمربند به څوک جوړوي او څنګه به د افغانستان لپاره ګټه کوي له حدیث پرده نه اورو.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان یا سی آی ایس وایي د افغانستان له خاورې د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند له جوړولو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه کمربند د جوړېدو د څرنګوالي او دقیقې نیټې په اړه جزئیات نشته، خو د روسیې د تاس خبري اژانس دغه سازمان د سرمنشي له قوله ویلي چې په مسکو کې د دغه سازمان د غوړو هیوادونو په غونډه کې له دغه اقدام عمله تړ شوی دی. تاسو پرون پنج شنبه د نومبر ومه د یو راپور له مخې ویلي چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان سرمنشي سرګی لبیدف هیله ښودلې چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د فعالیتونو په مهارولو، د مخدره توکو او وسلوالو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې اکتوبر په میاشت کې د بریکس په شپاړسمه سرمشریزه کې د غړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو په اشاره سره ویل شوی و چې په افغانستان کې باید لا نور د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو ادعاوې رد کړي دي. د امنیتي چارو پوه په جرمني کې د پوهنتون استاد اساق اتمر د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند رامنځته کول د افغانستان په ګټه بولي او د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر کوم ځای پورې چې معلومیږي ځواکونه به د هر هیواد په خپل هیواد کې خپل ځواکونه وي، یعنی دوی به خپل سرتیري په هغه هیواد کې د امنیتي کمربند لپاره ګماري په یو موقع کې دوی په مشترکه توګه نظامی تمرینات وکړي او دا احتمالا ګټه به وي، ځکه چې دا هم یو خطر کېدای شي چې ځینې ترهګر ډلې د خوانه راواوړي.
د افغانستان سره په پوله د امنیتي کمربند جوړولو پلان د لومړي ځل لپاره په 2022 کال کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان لخوا د دوشنبه په ښار کې د امنیتي تړون د سازمان په ځانګړي غونډه کې وړاندې شو. د تاجکستان ولسمشر هغه مهال په یاد غونډه کې ویلي و چې له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله باید د سیمې هیوادونه د افغانستان په شاوخوا کې امنیتي کمربند جوړ کړي. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز چې د منځنۍ اسیا وضعیت څاري د افغانستان لپاره د دغه امنیتي کمربند د اغېز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه کېدای شي چې هم منفي پایلې وسیږي هم مثبتې. مثبتې په دې معنی چې که چیرې د سیمې هیوادونه افغانستان په دې کمربند کې په یو ترتیب را داخل کی او افغانستان جز دې کمربند شي، چې په ګډه دا یو خبره ده، یو حالت دی. او که چیرې هدف دا وسیږي د سیمې هیوادونه کوم نگرانی لري، کوم تشویش لري د افغانستان دننه د وضعیت څخه، نو د کمربند ایجادېدل افغانستان کولی شي د لا نورې انزوا خواته یسي.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته رامنځته شو او غړي هیوادونه یې روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او مالدووا دي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم روزګان ته ورشو چې هلته په روزګان کې شنې خونې د اقتصادي او کرنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره حیاتي رول لوبولی دی. د روزګان ولایت یو شمېر بزګران وایي د شنو خونو د جوړولو له امله اوسیدونکو ته د سبزیجاتو او میوو د اړتیا وړ په پوره کولو کې د پام وړ بدلون راغلی. تفصیل د سیمې په دې راپور کې ورو.
روزګانی بزګران وایي په دغه ولایت کې عصري کرنې ښه نتیجه ورکړي، چې له امله یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دی. دوی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړې چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپله شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي، چې دا ورته ډیر ګټه ورته مام سوي دي.
موږ خو ډیر ښه استفاده نه کړې ده. داسې ګوره، بادرنګ په کرو، رومیان په کرو، ترکاری په کرو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو، هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګین چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي، دلته بیا د کور نه مخه شان دي. نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانم تمامېږي او ښه شیم دي، وینې پیزي او داسې ویده شی نه پشکې راځي، ښه تازه شی دي.
بل بزګری ساخان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډیر اغیزناک تمام سوی دی.
وطن مګرد د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدل نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو دا یو مقصد ما ځان سړی کړی دی نیم وطن ما وسا کړی دی رومي دې مقصد شرمې د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندارې رومي او پاکستاني رومي راکلي د ازمشتي مارکیټ پر سم نیمه خو نو سم سم نیمه په مقصد کچرا و سم نیمه په پښې سم و هغه مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالداري کوې زمار مې پرول سي دي ما دا غرمې زمار مې په 1500 کالداري ما چال ورکولې
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتون استاد انجینر عبدالشکور کریمی وای لګاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثره ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي
که موږ ته وګورو اکثره د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوجات او همدارنګ ترکاری راوړي نو د هغه سره یو لړ مرزونه هم ور سره دي چې بل اخر دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغي سره اخته کیږي
د اورزګان د کرنی او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی ل ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیاسي
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوسونو چې ورته ویل کیږي دا جوړ سوي دي کروندګرو ته او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځین خوښ دي داسې متاثر په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادي کې ول ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځین راوړلی شي
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دي شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ویلي دي چې که ټرمپ وغواړي چې ورسره اړیکې ټینګ کړي مسکو هم خبرو ته چمتو دی ورزو تفصیل نوریاس نوري نور
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالد ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې موسکو د جمهوریت غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم ترامپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلو چې که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي پوتین وویل چې دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ترامپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګ کړي روسیه خبرو ته چمتو ده پوتین دا هم وویل چې دا یې درک کړي چې ترامپ څرنګه د نومبر د 15مې په ټاکنو کې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس ته په پریکنده توګه ماتې ورکړه او د جولای په میاشت کې د وژنې له هڅې وروسته لږ وخت کې ځان راټول کړ پوتین ترامپ یو زړور کس وباله د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخه ترامپ ویلي چې دای هم غواړي چې له پوتین سره خبرې وکړي هغه له ان بي سي خبري شبکې سره په مرکه کې وویل چې د ګومان کوي چې دوی دواړه به سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې د نومبر لښ پګې منېټې راهیسې د نړۍ له شاوخوا او یا مشرانو سره خبرې کړي خو پوتین په منځ کې نه و تر دې مخکې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون پنځمبي وویل چې دای دانشي رادوالي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخ کله هغه چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي خبرې ونه شي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې ترامپ ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه چې واشنگټن د کیف کلک ملاتړی بلل کیږي او تر اوسه ورسره د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او نورې مرستې کړي ژر پای ته ورسوي خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د پنشن به پر زول چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه پلان جزئیات چوي د اوکرين جګړه به ژر پایته ورسوي نه لري. خغلی زيلنسکي د څرګندونه په بوداپست کې د اروپאי مشرانو د سرمشیزه په څنډه کې په یو خبري غونډه کې وکړی او ویل چې باور لري ترامپ غواړي د اوکرين خلاف د روسي جګړه ژر پایته ورسوي. زيلنسکي په عین حال کې ویل چې د دې پلان د جزئیات په اړه هیڅ معلومات نه لري او لایل ترامپ سره په دې اړه خبري نه دي کړې. زيلنسکي وویل باور لري چې ولسمشر ترامپ رښتیا هم یو چټک حل غواړي، خو دا د دې معنی نه لري چې خامخا به داسې وشي. ولسمشر زيلنسکي د هغو لومړیو مشرانو له ډلې و چې له ترامپ سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د بری مبارکي وویله. نوموړي له دې مخکې امریکا ته په وروستي سفر کې هم له ترامپ سره کتلی وو. زيلنسکي ته په بوداپست کې د سرمشیزې ته د کوربه د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان لخوا چې له پوتین سره یې نږدې اړیکې پاللې تود هرکلی وویل شو. اوربان چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی، همدارنګه له ترامپ سره هم نږدې اړیکې لري. ترامپ په انتخاباتي مبارزو کې په زلونو له اوکراین سره د امریکا پر پراخ پوځي او مالی ملاتړ انتقادونه وکړل او بیل دې چې د خپلې طرحې جزئیات څرګند کړي، ژمنه وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به ډیر ژر پای ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اساس مخه کلاساته رادیو نوري په دای منی مې کې ولرته د ازادې ملما پروګرام لرو. خو یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د مخام لونه تر تو پوري د ژوند رګونه په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه کولای شو د منی په موسم کې هغه میوي او ترکاری چې اړینه ده په ژمي کې ترې کار واخلو وساتو، او لکه څنګه چې مخکې د روزګان په راپور کې و چې شنې خونې جوړې شوې، تاسې د دغه میوو د ساتنې لپاره یا د ترکاری ساتنه لپاره څه لارې چارې پیدا کړې دي کولای شي د افغانستان پوخ مخام ونه ترتو پروګرام ته څنګه وهي او په دغه موضوع خبرې اترې وکړي، خپل نظر شریک کړي. اوس هم ورزو د خبرونې روستي راپور ته عبدالباري نوراني چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې شپړلې، اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره د موادو اپلوډ پیل کړی دی. صادق رشتینی د خغلی نورانی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې کوم ډول معلومات او موضوعات د خې سیستم ته اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو تر څو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړ باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړ باندې کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده جنوی کی او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
دا چې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا د دې ته مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو تر څو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لکه چې هر کیسه موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې تاسو درکې ته باید جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شي دي دا خو انتهایی مهم دی. د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړ باندې شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړ باندې کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه که چټ جی پی ټي که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډېر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپلې ژبې کې دغه شی نوښتونه وکړي، دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللو هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهېږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریک کړي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دوی تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو یې ماجې ترجمه راته وکړي، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې بااحساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو، ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي، هغونه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډېر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم مشهور وګورو، تر ډېره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډېر کم دي پکې کې. او چټ جی پی ټي له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ښه دی، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی تر څو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساینس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کړو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډېرې پښتو هغه ورته اضافه کړو. څونه چې معلومات ډېرې اضافه کېږي، هغونه ژبه پرمختګ کوي، هغونه د پرمختللو ژبه په کتار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کېږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بل یې ترجمه کول خو اول خپله اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستا مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوع معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دي ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي، دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټیلیګرام یا نور اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات ترکړي چې بېرته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي، نو ډیر داسې ګروپونه شته، واتساپ ګروپونه شته، فیسبوک ګروپونه شته، یا ټیلیګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کړي، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې لپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډېر نه هېرېدونکی کار وي. نو او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډېریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بل هم کم کسانو چې دې کار ته غوږ ورکړی او کار یې کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسېدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي. او مختلف ټولنې داسې ستا چې هغه ګروپان جوړ کړی دي. په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټي ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپله پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودروي.
صادق رښتینی و چې عبدالباری نورانی سره چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټ ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې وي، اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره هم د موادو اپلوډ پیل کړی دی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه اوس څلرویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه 35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولش پنګنوي. لدی سره به تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه او نور مطالب او خبرونه هم د ازادي رادیو پر وپاړه چې پته یې azadiradio.com ده. هلته مو مې واوري او ویل ولې دوی مې نیمه کې درته ازادي ملما پروګرام لرو. خطرې وړاندې لاندې